د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې ښاغلی امتیاز احمد صاحب زاده د خپل نوی ژباړل شوی کتاب په باره کې خبرې کوي.
غنی خان رباب پہ غغو او سیتار به هم غغو
د ټلویزیونی خبرونه په باره کې د نفیسې زرمتی او وغمې فضلی سره باس اوري.
ټلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی وی وینم تر اوسه پر یو مېرمن نه د توانیدل چې یو ټلویزیون ولري.
د نقیب احمد عزیزی شعر د بنجو په باره کې معلومات او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیبه زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په زابل کې د بادام ګل مشاعره تر سره سوه. د بادام ګل مشاعره هر کال د بادام د ونو د ګل کېدو سره د کلات په ښار کې جوړیږي چې د ولایتونو پر شاعرانو سربیره د نورو هیوادونو شاعران هم پکې برخه اخلي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالمقیم افغان د سږنې مشاعره هدف په هیواد کې د خورو ورو شاعرانو را یو ځای کول او د هغوی د شعرونو له لارې هیوادوالو ته د سولې پیغامونو رسول وبلل. د بادام ګل په سږنې مشاعره کې شاوخوا 1500 شاعرانو او ادیب بانو برخه اخیستی و. تیر اونی د افغان محصلانو د لمرنی نړیوالی مجله مخکتنه وسوه. دا مجله چې د هرات محصلان یې خپروي په یو وخت کې په یوولس هیوادونو کې چاپیږي. د هرات سرپرست والی اصیل الدین جامی د ځوانانو دا نوښت وسته او هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د تولوی اندیشه ټولنې رئیس په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د ټولنې غړو د ته ورته نور د سایلو وړ کارونه هم کړي دي. هغه د تور بوتونو او هغه بي پيلوټي الوتکې یادونه وکړه چې د ټولنې غړو جوړه کړې او په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلې دي. تیر اونی د چک ولسوالی شاعرانو او د ادب مینوالو د مڼې ګل مشاعره وکړه. د چک ولسوال محمد هاشم په خپلو خبرو کې د مشاعرو د بیا پیل په خاطر خوشی څرګنده کړه او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، پسرلي او امن پیغامونه راونغاړي. مشاعرې ته د شاوخوا ولسوالیو شاعران هم بلل سوي و. د مشاعرې په پای کې میلمنو او شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل سوي.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د لیکوال شاعر او کرکتون کې استاد اجمل خکلی د فرنګیات سو قدرونه وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن لغونډی دا رپورت برابر کړی دی.
پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د چهارشنبه پر ورځ استاد اجمل شکلی ولمنځه. په غونډه کې چې په لسګونه لیکوالو، شاعرانو او د پوهنتون محصلانو ګډون کړی و، محمد عاطف فقیرزاده او د پل په استازیتوب اجمل تورمن ګډونوالو ته شرخ لاس ووایه.
میډیوټیک په استازولۍ زما دپاره د ویاړ ځای دی چې د پل سه یو ځای د دې غونډې کوربتوب کوو.
د پل فکري کړی په استازیتوب ټولو درنو ښاغلو او اغلو ته خراب لاس وایم. پل فکري کړی اته میاشت کېږي چې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. په ټوله کې هدف افغان فرهنګ ته خدمت کول او په ځانګړي ډول د ښکلو ځوانانو یادول، هڅول او نمانځل دي چې نن د استاد اجمل خکلی وار دی.
بیا استاد بریالی باجوړی او شاغلو لال پاچا ازمون، نجیب منلی، اسدالله وحیدی، آصف عمر او اباسین بریال خبری وکړي.
زه د میتودیک او د پل د دغه ټولون نه ډیره مننه کوم چې هغه دو دې مات کو چې هغه کې به سپینګیری منزل کېدل او ځوانانو ته د چا پام نه و.
کله ناکله چې د زه لیکنه لولم ما نه دی لیدلی چې اجمل خکلی وخت بے ضائع تیر کړی وي. زموږ د پاره د نثر لیکلو یو خ یو خ بیل غدا کېدای شي.
د ژبې په باره کې، د ګرامر په باره کې، د ژبپوهنې په باره کې چې د کوم نظر وړاندې کول کوم خبرې کولې، ما ته دا هیله راکړله چې د خیره د مشرانو استادانو ځایناسته پیدا شوې ده.
د غشان ګل رحمان رحماني، میر احمد یاد، داد محمد ناوک، حزب الله اتل، لیوال افغان، سپوږمۍ او نورو د استاد ښکلی پاړه خپل لیکلي مقاله ولوسته.
خاغله کله په څېړنه او تخنیک دواړو کې لوی لاس لري، لوی لیکدې او څېړنې کوي، خو هیڅ کله ورسره لوی نه ده موندلې او ځان یې نه دی ورکړی.
لکه څرنګه چې نوم ښکلی دی، همدا ډول یې شاعري او نثر هم د ښکلا، مینې او عاطفې څخه ډک دي. ډېره روانه او هم فهمه شاعري لري چې ټولنې هر لوستی او نالوستی وګړی پرې پوهېدای شي.
استاد اجمل ښکلي په دې وروستیو کې همدغه مسایلو ته پام کړی او په ځینو لیکنو کې یې ژورنالستانو په ځانګړي ډول هغوی چې نوي دې مسلک ته راګډېږي متوجه کړي دي.
که د عمر او شکل له مخې پرېکړه کوو، ویلی شو چې د استاد اجمل ښکلي شاعري د ده د عمر او فطرت غوښتنه ده. خو که له نومه مخکې د استاد ټکی وایو، نو کېدای شي ډېر لوستونکي ووایي چې د استاد ښکلي اوسنۍ شاعري ورسره نه ښایي. لامل دا نه دی چې ځینې لوستونکي به استاد ښکلي سره څه تضاد لري او یا به یې پرې شاعري نه لورېږي، خو زموږ په لاشعور کې چې د استاد له نوم سره کوم تصویر جوړېږي، هغه مو نه پرېږدي چې د استاد په نوم له دې خپلې شوې شاعرۍ خوند واخلي.
تر ډېرو ښه ځانګړنۍ دا په ډاګه کولای شو چې استاد مقابل لوري ته د موضوع پر رسولو کې له داسې لارې کار اخلي چې سړی د کوم تحقیقي اثر د لوستو پر ځای داسې فکر کوي لکه کوم ملګری چې ورته مخامخ کېږي.
د غونډې په پای کې استاد ښکلي له جوړونکو مننه وکړه او د پل فکری کړۍ له خوا برابره سوې ډالۍ د ځوان لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمل له خوا ښاغلي ښکلي ته ورکړل سوه.
زه د پل فکری کړۍ نه او همدارنګه میډیاتیک افغانستان نه او د ملګرو نه چې دا تاسو چې راغلي او همدارنګه چا چې دلته مقالې واورولې د دې ټولو نه ډېره مننه کوم. صرف یو دوه خبرې زما په ذهن کې وړي، او هغه دا چې ما چې مثلا یو شی د لیکوالۍ نه زده کړی دی، لیکوالي ما به مخکې داسې فکر کوم چې د فرد او د ټولنې ترمنځ څه ارتباط دی. مثلا که یوه لیکنه ټولنیز ارزښت ونه لري، ټولنې ته ارزښت ونه لري او سړی خپل دغه بیانوي، نو دا به ټولنې ته څه ګټه ورسوي؟ که نه پخوا دغه شانتي یو دغه سره مخ ومه، یو کنفیوز وم. خو بیا وروسته وروسته راته پته ولګېده چې اصلا لیکوالي د خپل ځان تفسیر او تعبیر دی. یعنی بیا راته وروسته وروسته دا هم پته ولګېدل چې اصلا انسان پخپله په انسان کې ټولنه پټه ده. که نه لکه په تصوف کې چې وایي چې په زړه کې ونه ده، یا مثلا په ساینس کې کله وایي چې په هګۍ کې چرګه ده. که نه دا ډېر مستعمل دغه صحیح. نو وروسته وروسته دا پته ولګېدله، نو بیا ما ته پته ولګېده چې دا زه کومې خپلې خبرې کوم، دا اصلا د ټولنې خبرې دي چې زه کوم.
دغه شان د میډیاتیک افغانستان ستاینلیک د ښاغلي اسف عمر لخوا استاد ښکلي ته ورکړل سو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو هم د ګلو ګېډۍ او نورې ډالۍ استاد ښکلي ته وړاندې کړې. غونډه د مازیګرنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. د دغې غونډې مقالې به ډېر ژر د پل په فیسبوک پاڼه او یو شمېر نورو ویبپاڼو او مجلو کې خپرې سي.
په دې وروستو کې د غني خان د 141 نظمونو انګلیسي ژباړه چاپ شوه. دا نظمونه په پېښور کې امتیاز احمد صاحب زاده ژباړلې دي. په دغه کتاب کې د غني خان ځینې انځورونه هم چاپ شوي. همداراز ښاغلي صاحب زاده په تیرو دریو میاشتو کې پر نورو نظمونو هم کار کړی دی او شاوخوا 200 نور نظمونه یې هم انګلیسي ته ژباړلې دي. زموږ همکار ابوبکر صدیقي له ښاغلي صاحب زاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغني خان په عام ولس کې چې د غني خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدای چې د غني خان سره زه ډیر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره، او د دې سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی و او یو ډیر مجلسی سړی و. دا هغه په مجلس کې ډیر خوند و، چې څوک په سره کیناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډیر عالم سړی و، دینی علم هم ډیر کړی و او نور لست هم ډیره زیاته کړې وه، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت و. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په ګواکې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مو ښکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلګ نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاضریت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته، رباب پې غږوم او سیتار به هم غږو، او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت، او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده، مصوري او مجسمه سازی بکوله.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر په زړه پورې دي، پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوي دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینه یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخو، خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصه وه د هغه د شاعرۍ، دا پښتون نیشنلزم. خو د هغې نه سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه و د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې نه مې نامه دا د پیلګریم آف ډیوټي خودره. غنی خان ښکلا لټوله، کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینه کې وا، کاغه د جانان په مینه کې وا، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم وو همدغه ښکلا نه به ارد گرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم په دې پوه دی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وا هغه نه دی ډیر لره تلو، یو بیل لارې ځان ته خوخه کړې و، جدا لارې و. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډیر وایي، ډیر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډیر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دی ویلي، او بیا موضوعات ډیر یعنی د په میګي هم نظم لیکلې دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرک په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. زما په خیال چې په دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندې وو هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډېر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندې وو، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینواری، او داسې په افغانستان کې ډېر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو، لکه د دې ډېر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا هم داسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خو څوک دته ډېر نږدې وو او د چا نه دې ډېر متاثر وو؟
داسې خو دې باندې ډېر باسره چرته نه دي شوی، خو حمزه شینواری ډېر قدر کو او وی وی چې حمزه سره په یو بیت کې ویلی شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویلی. او د کلندر مومند وی ډېر عزت هم کو او د هغه سبې په ډېره درنه سترګه کتل. هیست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یوسو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو او عزت یې ولا کو په دغه باندې. خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښو.
د غنی خان د عمر په اخري څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد، د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاره او پغه کې ځنې سندرې ولس ډېرې خوخي کړې دي، ډېرې په مینا سندرغاړو ویلې دي، اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي. په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته ولس ته ورسېد، د به څه ویل، څه احساس پکې کوو؟
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر، ځکه چې هغه پلومبي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپل ویلي سردار علي چې ما د دغه کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وي هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی. اوس یې خو ډېر علم وایي، خو د ده په مقبولیت کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی.
پخلا او پٹیس کرے گی دگل خواہ کے گھنگے ناستے دخپل غم پنن دارا کے دو مشغل دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چی شندے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہو چی شندے لے بنے دتن دی مرشو دمستے تشو سارا زوانے دا غم مخام دا پیرے سر دا اخر ندی جا برابر کری نبی سوکری بدا بر ندی جا برابر کری نبی سوکری بدا بر لاس میں بند جبا میں بندا دا سے ناستے ماتے گر لگا ناس میں بازر ماتے غم مخام کے بازے گر
میرمن نفیسه زرمته شاوخوا دیر شکاله کیږي چې په کاناډا کې ژوند کوي. هلته د اوتاوا په ښار کې د انګلیسي ژبې ښوونکې ده. تلویزیونی چینل لري چې په انګلیسي، پښتو او دری ژبو خپرونې کوي. میرمن زرمته نن سبا افغانستان کې ده. نوموړي د افغانستان پر تلویزیونی خپرونو نیوکه لري. په دې باس کې چې اوسې اوري ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وږمه فضلی هم را سره ده. اغلی زرمتی وای
شپویس کالا مخ کې ما ولیدل د نور ممالک خلکو هلته پروګرامونه درلودل، نو هغه ما ته هم دا را پیدا سو چې د موږ بیرق او د موږ ژبې دلته د تلویزیون په مخ باندې باید ښکاره سي او خلک پوه سي چې افغانستان هم یو ډېر ښایسته مملکت ده او ډېر ښه خلک موږ لرو. دغه یوازنۍ علت و چې امره مو واخیستل او پروګرام باندې م شروع وکړله. شپږویشت کاله کېږي چې چلیږي، موږ همیشه له افغانانو په ښار کې ژوند کوي او کله کله له نورو ښارو چې راځي د هغو چې موږ خواهش کوو سي راسي ځینې خبرې وکړي. متاسفانه دا داسې تنه د ښار دپاره دا پروګرام ده او هلته زه او نور دوستان کار پکې کوو. دا رضاکارانه کار ده، نو دا شپږویشت کاله زه کار پکې کوم، کلک مې نیولی ده چې له لاسه ولاړ نه سي. او نور دوستان چې دي هغه په مختلف وختو کې راځي، موږ تقریبا له دولسو دیارلس نفرو شاعرانو یا لیکوالانو یا تاریخ نویسانو هر څوک چې موږ لرو همیشه دوی همکاري کړې ده. نو په دې حساب رسمي همکاران نه لرو، ولې دا رضاکارانه همکاران دي چې لسو دولس نفر ته رسیږي.
خپرونې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو؟
بله، پښتو، دری او انګلیسي ژبې باندې. حتی فرانسوي هم یو څو وخت هم ور اضافه کړه، ځکه مو غوښتل سي که پروګرام کې هغه فرانسوي ژبې سي هلته دي دوی هم لیک څه پوه سي چې دا د افغانستان یو پروګرام ده.
وږمې، تاسو هم ډېر کلونه په افغانستان کې له تلویزیونونو سره کار وکړه، څه فکر کوئ اوس شرایط دې ته آماده سوي دي چې یوه میرمن د تلویزیونی چینل ولري؟
په افغانستان کې تر اوسه پورې که تلویزیونی چینلونه تقریبا په مرکز کې چې نشرات کوي تر دیرشو زیات دي، خو تر اوسه پورې یوه میرمن نه ده توانېدلې چې یو تلویزیون ولري. موږ په افغانستان کې یوه راډیو د میرمنو لپاره لرو چې د هغې مشرم یوه میرمن ده. شرایط اول کې کله چې نوی دولت راغی د طالبان نه وروسته شرایط یو څه زیات مساعد و میرمنو ته چې کولی شوی دوی دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي په خپل یو تلویزیونی چینل ولري. خو ورو ورو اوس شرایط لږ د امنیتي له لحاظه ځینې کسان په اندېښنه کې دي او همدارنګه هغه فرصتونه چې مخکې و هغه هم نشته. خو بیا هم هیله مند یو، ځکه چې ما داسې اوریدلی چې دوه میرمنې دي په افغانستان کې، دوی غواړي چې د میرمنو لپاره البته د افغان ښځې غږ په نوم باندې تلویزیونی چینل جوړ کړي. نو بیا هم که میرمنې هڅه وکړي او دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي، نو ځینې فرصتونه شته چې د هغې څخه استفاده وکړي. خو بیا هم شرایط دونه اسانه نه دي په افغانستان کې، ځکه چې فریکونسي اخیستل او همدارنګه نور هغه څه چې دي په اسانه نه ترلاسه کیږي.
وږمې، د پخوا پرتله په دفترونو کې شرایط څنګه دي؟ او بل کله چې ښار ته راوځئ او له خلکو سره مخامخ کېږئ، چلند یې څنګه وي؟ حالت د پخوا په څېر ده که یو څه بهتره سوی؟
دوه خاطرې درته وایم. یوه هغه ده چې مثلا هغه ځای کې چې مونږ ژوند کولو، ما چې کله په تلویزیون کې کار کولو، نو د هماغه تلویزیون یو اعلان و چې مشهور و هغه وخت کې د کرکټ په اړه و. نو کله چې زه کوڅه نه تېرېدم ټولو خلکو په هغه داسې نارې کولې چې واقعا ما باندې بخښنه لګېده، یعنې زه به اذیت کولم. خو کله کله داسې کسان هم شته چې شیانو باندې پوهیږي او د هغو کسانو چې د میډیا په برخه کې کار کوي د هغې قدر کوي، عزت یې کوي. نو داسې هم پېښ شوي دي چې کله ما خبرونه ویلې دي چا راته زنګ وهلی دی او زه یې سایل یم او یا هم زما تعریف یې کړی دی. یعنې خو اوس څه موده کېږي چې زه د تلویزیون لږ لرې یم، ځکه چې ځینې ستونزې دي په افغانستان کې.
اغلې زرمته، هلته چې تاسو یاستئ صرف په همدې یو ښار کې د افغانانو داسې یو فعالیت شته که په نورو ښارونو کې افغانان تلویزیونی چینلونه لري؟
په اول ور په کاناډا کې د اوتاوا په ښار کې، دا ښار کې موږ شروع وکړه، اولین پروګرام د تلویزیونی په دې ښار کې جوړه سوه. ما همکاري له تورنټو چا هم درلوده. دوم پروګرام شپږ یا اووه کاله مخکې په وانکوور کې یو لک غوښتل سي هغلته هم دا پروګرام جوړ کړي، سی خوشبختانه موږ کومک ورسره وکړو او د جوړه کړه. په دې وروستیو کلونو کې په تورنټو کې هم جوړه سوې ده. هغه پروګرام چې په تورنټو کې نشر کیږي دا دوی پیسې ورکوي، داسې پروګرام لکه موږ غوندې نه، داسې دولت له موږ سره کومک کوي، نه له موږ پیسې اخلي نه موږ دوی ته پیسې ورکوو. ولې موږ ته اجازه راکړې ده د یو مملکت په حیث باندې سي هلته تلویزیونی پروګرام ولرو. په ټوله کاناډا کې موږ په دا درې ښارو کې لرو. فلم نه پوهېږم چې د وانکوور پروګرام به فعاله وي که نه، مګر د تورنټو پروګرام چې دوی که پیسې ولري هغه نشرولی سي، او که پیسې نه وي دوی نشي نشرولی، یعنی سپانسر باید دوی ولري. خوشبختانه سید اوتوا پداش پوستو وستو کلو کې منظم شکل چلیږي.
وږمې د نورو مشکلاتو ترڅنګ د فریکوئنسی د اخیستلو خبر هم وکړه. څنګه دی هلته شرایط؟ کار څوک غواړي جواز ورکول کی؟
هلته وخت چې تاسو غواړئ چې یو پروګرام جوړ کړئ، تاسو باید د مرامې ولیکئ، هدف هم ولیکئ، هغه د دوی مربوطه شعبو ته باید ورکړئ، دوی باید ولولي او څېړنه پې وکړي د دې لپاره چې آیا د دوی له پالیسي سره دا سمه ده که نه ده. نو وروسته له هغو به دوی بیا تاسو ته اجازه درکوي. پالیسي دا ده چې باید د دولت په ضد، د دوی د دولت په ضد باید خبرې ونه سي.
وږمې په کابل کې همدا یو دولتي چینل ده او نور نور ډیری شخصي دي. دا شخصي چینلونه له خپلو کارمندانو سره یو قرارداد کوي، بیا که کله خوښه نه وي هغه ځوابوي. دلته هغه د کار د مسؤلیت مسله ده، دا خپله یوه ستونزه ده. د دې لپاره چې یو کارکوونکی مسؤونه وي څه کول پکار دی ستاسو په خیال؟
تر ډېره زه نه پوهېږم چې مثلا اغلی نافسه یادونه وکړه چې په کاناډا کې دوی سره په رضاکارانه توګه خلک کار کوي، خو نه پوهېږم شرایط هلته څه ډول دي. په افغانستان کې شاید هغه کسان بله دنده ولري یا ونه لري، خو په افغانستان کې کوم کسان چې کار کوي، تاسو ګورئ چې د کار زمینه ډېره نه ده مساعده د ځوانانو لپاره. چا چې زده کړې کړې دي هماغه یو مسلک دی چې دوی رسنۍ سره کار کوي او د هماغه لارې دوی خپل ژوند مخې ته وړي. او اوس چې رسنۍ دغسې یو کار کوي، مثلا که د یو کارمند کار نه خوښېږي، کار تې تر اخلي هماغه شیبه ګردان ته وایي چې نورې دفتر ته مه را پرېږدئ. نو هغه ځوانان ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. دا چې څه ډول باید وشي، په افغانستان کې د کار قانون موجود دی، خو دغه کسان چې شخصي رسنۍ یا شخصي دفترونه جوړ کړي دي د افغانستان د کار قانون نه تطبیقوي. نو یوازینۍ لارې همدغه ده چې باید دولت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې کار وکړي. باید دوی حداقل کاری مسؤلیت ولري. نو زما له نظره همدغه کار ده چې په نورو هېوادونو کې کاناډا کوم مثال ورکوم، شاید کار زمینی مساعد وي او یا هم ځینې کسان چې په رضاکارانه توګه کار کوي. لکه څنګه چې افغانستان کې یو خبره معمول ده وایي چې ژورنالیزم علم نه دی، هنر دی. ځینې کسان د شوق له مخې هم مثلا خوښیږي غواړي رسنۍ کې کار وکړي، خو په هغه صورت کې کولی شي ځکه دوی بل کار ولري نو کولی شي چې په رضاکارانه توګه هم خپلې خوښې دا چې د شوق علاقه ده کار وکړي.
اغلی زرمتۍ، څومره چې زه خبر یم تاسو له خپل تلویزیوني چینل سریالونه نه خپروي، خو په افغانستان کې موضوع برعکس، هغه ډېر مهم وختونه او تقریبا د خپرونو ډېره برخه سریالونه یې، د دې ښه بدیل څه کېدلی سي؟
ورور، دا ډېر درته ور ده د ما دپاره، ځکه زه خپل وطن د ما وطن په اور کې سوځي وران ده او ډېر کار او فعالیت، تعلیم تربیه روزنې او دا ټول شیان ته دوی ضرورت لري. تلویزیون ګورم ولې نه غواړم سی ووینم، اما شاوخوا خپل کورنۍ یا نور دوستانو کورو ته سي زه موجودې تلویزیونونه سي لګېږي. په هغه شوق علاقه او هغه وخت سي دوی ورته کېني او مصرفوي، د ما دپاره ډېر دردوره ده ځکه موږ زښت ته ډېر ضرورت لرو سي نور زده کړو. دا څو ورځو کې زه دلته په افغانستان کې په کابل کې یم، زه وینم سي څومره د موږ واړه ضرورت لري سي له خپلو مندو کورنیو سره اوسي. زه مندې وینم سي دوی ناستې تلویزیوني پروګرامونه او سریالونه ګوري سي، نه له موږ د کلچر سره برابري لري، نه څه د زده کړې لري، بې له دې سي خرافات او دوی انحراف کوي او خرافاتو لارو ته یې ولېږي.
بدیل یې څه کېدلی سي فرزند؟ ستاسو تجربه څه ده؟
بدیل یې موږ ته د روزنې تعلیمي دینی خپرونې باید موږ ولرو سي. تفریح او ذوقي دیم هم وی، ولې په اندازه نه داسې موږ کاپي کوي له نورو مملکتو څخه. هغه سندرغاړي حتی سي دوی سندرې جوړوي او هغه مواد یا عکسونه یا صحنې سي دوی پیږي کې ګډا او نڅا او لباسونه سي دوی ده. دا خو زموږ له کلچر، زموږ له مذهب او زموږ له اخلاقو، زموږ له کلتور سره برابر نه ده.
وګمې په کابل کې په دې مشهورو تلویزیوني چینلونو کې څو ساعت سریالونه خپري؟
د په افغانستان کې دوه ټایم دی یا دوه وختونه دی. هغه وختونه دي چې ډېر لیدونکي لري تلویزیون، چې هغه ماښام دی ونه تر نهه بجو پورې دی، یعنی هغه ته طلایي وخت ویل کېږي.
په افغانستان کې هماغه طلایي وختونه د پردیو سریالونو ته ځانګړي شوي دي، او هغه سریالونه په هغه وختونو کې نشریږي. یعنی په یوه ټلویزیون کې که موږ وګورو دوه درې سریالونه نشریږي شا په شا د شپې ماښام، یعنی تقریبا په ورځ کې یا په څلورویشت ساعتونو کې ورته شپږ ساعته وخت ورکول کېږي چې بیا هغه سریالونه سبا د ورځې هم تکرارېږي، او همدارنګه په اونۍ کې بیا ټول هماغه قسمتونه تکرارېږي. هغه مهم وختونه چې باید په هغې کې ټولې کورنۍ سره راټولېږي، خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنۍ سره یو ځای ټلویزیون ته ګوري، او باید دوی هغه یو څه زده کړي. نو زمونږ لکه څنګه چې آغلي نفسه هم یادونه وکړه، ډېری میاندې او پلرونه هم بې سواده دوی چې ماښام راټولېږي ټلویزیون ته کښېني، د هندي سریالونو څخه او د ترکي سریالونو څخه نور څه نشته. نو افغان ماشومان نه پوهېږم چې هغې نه باید څه زده کړي. نو ډېری ځوانان باندې دا زه فکر کوم چې منفي اغېز کوي.
وږمې بدیل څه کېدای شي؟
بدیل دغه کېدای شي چې لږ مصرفه د عقل باید په افغانستان فرهنګ باندې وکړي او په خپل کلتور باندې وکړي. یو سریال د عقل باید که هغه نشریږي د اعلانونو او یا هم د تجارت لپاره، باید د افغاني کلتور لپاره هم د عقل یو سریال ووسي چې کورنۍ هغې څخه هم د خپل فرهنګ په اړه هم یو څه زده کړي.
ډېره مننه کور موده.
مننه تاسو.
رادیویی مجله هر جمعه دولس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
ولاندی نقیب احمد عزیزی خپل شعر راوروی. اوس د دو لنډو حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدی الولی.
همیانۍ. سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واوریده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوې دې څه کړې؟ دلته خو دوه سوه وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بله لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبرې واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د دوو سو سکو همیانۍ پیدا شي. خلق بد دی که خود دی؟ یو ظلمه ای پا سهره که لوگ ده مزله روسته دیو خار پا سندکی واقعی رغیانی تا ورسید. پا رغیانه که چینه تا ورتاو شو چی او بودز که. او با یو چخلی او ده چینه ده غاری پا چوتره بندی چی و نور بندی سیوره کلی ده سا سماولو پنید که ناست. د ونو لمنځه د ښار د ودانیو سپین دیوالونه ښکارېدل. دغه وخت یو بوډا را پیدا شو. زلمی ورته وویل د دې ښار اوسیدونکي څنګه خلک دي؟ بوډا د ته د ځواب ورکولو په ځای په خپله پوښتنه وکړه، چیرې چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ زلمی ورته وویل پوښتنه یې مه کوه، دیر چالبازه، بیلهازه او مطلب آشنا دی، هیچ سور پیسی خپا نیم. بودا وویل دیدی خار اوسی دون که هم کت مت دغسی وگنه. سلمه ایلانو پاتی دلی چی یو بل مسافر چینی ترا تاو شو او د اوبو لسخلو وروسته یا له هغه بودا پوښتنه وکړه چې د دې ښار خلک څنګه خلک دي. بودا دا ځل هم د ځواب په ځای پوښتنه ورنه وکړه، چیرته چې ته اوسې د هغه ځای اوسیدونکي څنګه دي؟ مسافر ورته وویل، ډیر مهربان، رښتینی او نرم خلک دي. بودا وویل، د دې ښار اوسیدونکي هم کټ مټ همداسې وګڼه. زلمی چې دواړه ځوابونه اورېدلي وه بودا ته وویل، دا نو څنګه کېدای شي چې د دې ښار اوسیدونکي دي هم مهربان، رښتینی او نرمي او هم د چالبازه، بېلیازه او مطلبه شنه وي؟ بودا ځواب ورکړ، په خلکو کې فرق نشته، فرق زموږ په ذهنونو کې دی. زموږ ذهنونه داسې وګڼه لکه عینکې. که مو تورې عینکې په سترګو وي دنیا به توره راښکاري، او که مو زیړې په سترګو وي دنیا به زیړه وینو. تا ته به د دې ښار خلک هماغسې درښکاره شي لکه څنګه چې خلک تر دې دمخه درښکاره شوي دي، او هغه بل به یې هم په هغه رنګ وویني لکه څنګه چې د ذهن د عینکو رنګ دی.
بنجو د ساز یوه تاری آله ده چې تارونه پر هواره دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده، او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږول کېږي. په بلوچي ساز کې لاغژکې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهاره رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
جاپانی یا بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولې دغه آله جاپانۍ بولي، او ولې په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي. جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې غږول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي، او د خوشۍ داسې بانډار دي نوي چې د موسیقۍ دغه آله دې پکښې ونه غږول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني غږونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیادي په متلو په دغو کې خلک بندارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصطلاح د زربغلي سره چوکیانو سره دي. د هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دوه فکر راغی ډېر پرمختګ کړی دي.
کنداري اماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغوونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
راغ دی راغ پاڑی راغ دی پجی کیم دا یو شکل د خبر پاڑی خلق ویلا خو منتا دا سوچ په دا سورونو باندې چې څوک یو شی پیژنی په هغه وختو کې شاید لږ کسانو پیژندل، ډیر خلق نه پیژندل چې دا پاڑی کم سورونه دی. یو سور پنځه سور راغ دی، دیو طرف د بل طرف وو سور راغ دی، دیو طرف پنځه سور د بل وو. دا سورونه نو چاته نو معلوم چې دا مثلا کم سور لګی، رساله لګی، ریل لګی، ګردان لګی، مدن پنچم نکات یوت زد صاف دی دیغه خاصم پداس شکل بن چو وسوره مکمل لگی نو پداس شکلو بن د چانه وز دا وخت چې استادان پیدا سول موسیقي مخ ته ولاړ له وس ګرد ونرمندان ډیر ونرمندان وس دغه سوروت باندې دی پیږي نو دغه سوروت خدي کار کوي په سری ګم باندې پیږي نو مکمل دی غزل مل ته پسور کی راځي لا یې پسور کی راځي ټول شاید
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغون کې وس دغه لا په مسلکی ډول ژغوي نو ځکه په مینوالو کې ډیر والی راغلی بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقي وازنی اله بلل کېدل خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړی او اسری سوي خو بیا هم د دغالی مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغالی سره سندري خوشوي
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربو مشهور ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم. زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه. هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده. غیږ د فلسفې د سمندر تر غیږې شوخه ده. نه د کفر وږی یم او نه سجدې ته تږی یم. ما په استسقا کې هم له خدایه پاکه ته غوښتې. ما په استسقا کې هم له خدای پاکه ته غوښتې. خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو. کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو. زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. ما ته پیاله منیسئ نقیبه که رښتیا شي خو. ما ته پیاله منیسئ نقیبه که رښتیا شي خو. نن په ټول مجلس کې د جانان پیالې ته تږی یم.